واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف سید درته د سهارنی خبری خبرونه سره هرکلی وایم قدر منو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړی د دې وخت خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړی دې سات خبرونه ته د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د سه شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په عراق او افغانستان کې به د ځواکونو شمیر په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو کمې کچې ته راټیټ کړي پینټاګان دغه اعلان لاغه وروسته کړی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې په بارنۍ هیوادونو کې به جګړې ختمې کړي د امریکا موقتی دفاع وزیر کریس میلر وویل چې د افغانستان څخه به د جنوري تر 15مې نیټې پورې 2000 امریکایي سرتیري راوباسي او زیاته کړې ده چې 1500 نور ځواکونه به د عراق څخه هم په دغه نیټه راووزي میلر زیاته کړې چې په امریکا د القاعده شبکې له خوا په 2001 کال کې د بریدونو وروسته چې کوم اهداف ټاکل سوي هغه یې ترلاسه کړي چې سخت دریځو ته ماتې ورکول وو او خپل ځایي ملګري او متحدین د دې جوګه کول وو چې جنگ په خپله وکړی سي د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د امریکا لوړپوړي سیاستوال او متحدینو دغه اقدام خطرناک بلل دي د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل د دوشنبه په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژرو ترو په خاطر خبرداري ورکړي سناتور مکانن وویل د پوزیانو د شمیر ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پرېښودل به وګڼل سي بلې خوا د شمالي اټلانټیک تړون یا ناټو مشر د سه شنبه پر ورځ خبرداري ورکړي چې په بیړه د افغانستان څخه د امریکایي او اعترافي ځواکونو وتل به د غیواد د نړیوالو تروریستانو په مرکز بدل کړي د ناټو عمومي منشي ینز سټولټنبرګ دغه پیغام دغه راپور په خبرګون کې خبر کړي چې لمخې د امریکا د متحده جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي د مهال په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري حضور لري او د ډونالډ ټرمپ د تصمیم پر اساس شای د غشمیر 1500 ته راکم سي د پداسې حال کې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست پرندول چې تر اوسه د افغانستان څخه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه تصمیم نه دی نیول شوی شغری خالد ول ټول د امریکایي او ناتو ځواکونو لوټلو څخه اندیشنه لري خو افغانان ټول باید پوسی ک بارني ځواکونو له افغانستان څخه وهم زی خو افغان ځواکونو د پوزي عملیاتو د پرمخ پیولو توان لري د غپوینا شپږ نوي سره عملیات افغان ځواکونو په خپل توګه تر سره کوي فرانسې د سه شنبه پر ورځ په روسیې ټینګار کړی دی چې د ناګورنو کاراباخ په سیمه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د غیوات په منځګړیتوب د سیبي اوربند ورسته ځینې شیان دی واضح کړی او په خاصه چې د ترکیه او د بارنیو جنگیالو رول څه دی د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب د څو اونیو د جنگ وروسته د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند شوی چې آذربایجان ته د اجازه ورکړل شو چې هغه سیمې چې په جنگ کې نیولې لزان سره وساتي خو په دغه خبرو کې فرانسا او یا بل کوم غربي هیواد نه و شامل د امریکا د بارنیو چارو وزارت هم د فرانسې نظر تایید کړی دی او ویلي دی چې د موافقه پاړه وسله هم ډیر سوال نسته چې روسیې باید ځواب کړي چې باغه کې د ترکوان رول هم شامل دی مایک پمپیو جارجیا ته د سفر پر مهال ویلی وو چې اوربند یو سولایز حل پاړه لومړی ګام دی بل خو د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیوف مهربان الیوف چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال هم ده پروند کرباغ د غرنۍ سیمې د هغو ساحو کتنه وکړه چې د هیواد پاوز د سختو جګړو په ترڅ کې د ارمنیز واکونو څخه نیولې دي باکو او ایروان تیرونی د ماسکو په منځګړی توپ د سولې تړون لاسلیک کړ او څه د پاسه شپږونی جګړو ته د پای ټکی کې شوت هغه جګړې چې په هغه کې زرګونه کسان وژل شول او په لسګونه نظر نور بې ځای شول دغه تړون پر اساس ارمنستان د ارمنی جدا غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمې چې د 1990 لسیزې په جګړو کې نیولې وي باکو ته تسلیموي دغه تصمیم د ارمنیانو د غوسې او د آذربایجانیانو د خوشی سبب شوی دی یو شمیر ارمنیانو د کرباغ څخه له وترلو مخه خپل کورونه وسوځل د آذربایجان جمهور رئیس وویل چې ارمنیانو په دې سیمه کې هر څه ویجاړ کړي او باید په نړیواله محکمه کې دې ته ځواب ووایي د فلسطین د ادارې مشر ویل دی چې د اسرائیل سره به بیرته همکاري پیل کړي او د شپږو میاشتو ځنډ به ختم کړي دا په داسې حال کې چې د امریکا د یو لوړپوړي ډیپلوماټ لخوا اسرائیل ته پر نن شپه سفر کول پلان شوی دی د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د مې په میاشت کې ورسته لاغه چې اسرائیل او د لویدیز غاړي ځینی برخي لزان سره یو ځای کړي د غیواد سره همکاري بند کړی و د فلسطین د ادارې مشر حسین الشیخ د سه شنبه پر ورځ ویل چې د محمود عباس نړیوالو دوستانو او د غراز د اسرائیل لخوا په خوله او په لیکلي بڼه د ژمنو ورسته موږ به د مې 2000 لمخې کوم یاري کې چې د اسرائیل سره وي بیرته پیل کړو د غیلان په داسې حال کې سعودي چې د امریکا متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو اسرائیل ته سفر کوي د امریکا د اوسنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې د فلسطین او د امریکا اړیکې ختمی سوي دي. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د رایو په حساب ګټونکو نوې جمهور رئیس جو بایدن ویلي دي چې امریکا به د اسرائیل لخوا د ناکلو يهودانو د پاره د نوو وادیو جوړولو مخالفت جاری وساتي. چین پر هانګ کانګ د خپل کنټرول د مضبوطولو لپاره د دې نیمه خودمختیاري سیمې په اساسي قانون کې د بدلون پر اوستلو غور پیل کړی دی. د خبره د هانګ کانګ او مکاو د چارو د دفتر مرستیال رئیس یانګ ژومیانګ د سشنبه پر اسکړی ده. هغه یو سیمینار ته د وینا پر مهال ول د راتلونکو بدلونو هدف د هانګ کانګ بنیادی حقوق او اساسي قانون ته یو ژوندۍ بڼه ورکول دي چې تشریح وسی. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د چین مقامات وی چې دوی د هانګ کانګ په اساسي قانون کې یو لړ تغییرات راولي او د نیمه خپلواک خار په اختیاراتو کې محدودیتونه زیاتی. هانګ کانګ چې په 1990 کال کې د انګلستان د واک نه د چین په اختیار کې داخل شوه، د چین دولت ورته د سقه قوانين جوړی چې زیاته فردي ازادي و نه لري. د بشري حقوقو مبارزین دا نه مني او وخت په وخت د دې په ضد غږونه پورته کوي.
او د عراق امنیتي مقاماتو اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د سه شنبه پورس د امریکا په سفارت څو راکټونه تغول سیوي. د امریکا په سفارت د غبرد ورسته لاغه سوي چې تیر میاست ایران پلاو ملیشو موافقه کړې و چې داسې بریدونه بنه کوي. تر اوسه په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل سوی. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوس خبرېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن او ځینې قومي مشران په احتیاط په هواد کې د استرالیایي پوزیانو لخوا د ممکنه جنگي جرمونو د سیړلو د رپورت د خبرېدو هرکلی کوي. نور حال زمونږ د خبريال احمد شکیب نه په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د جنگي جرمونو د اداګانو په اړه لک تر لګ لس دوسیه د استرالیا حکومت ته سپارلې دي. د کمیسیون وایان زبیح الله فرهنگ ویلي چې د قربانیانو د محرمیت او امنیت د ساتلو په خاطر د شویو ممکنه جرمونو جزئیات خپاره شوی نه دي. په پام کې ده چې د استرالیا حکومت په راتلونکو اونۍ کې د خپل تحقیقاتو اصلاح شوی راپور خپور کړي.
گزارش تحقیقی را که دولت استرالیا آغاز کرده یا کارش در شرف انجامش است ما استقبال میکنیم. انتظار ما میست که یک گزارش هرچی زودتر باید منتشر شود تا مردم افغانستان و به خصوص قربانیان به حقیقت دسترسی پیدا بکنند.
حتی 50 کلن عبدالمنان در اروزگان اسیدون کرده. پر ولایت که استرالیایی پوځیان څو کاله دیره و عبدالمنان د راپور خبرېدو ته انتظار باسي.
پښتنه مو دا ده چې باید زموږ سره هغه ظلمونه سوي دي باید دوی محکمه کړی شي، دوی عدالت سره کش کړی شي. دوی د افغانانو سره چې دغه ظلمونه سوي دي هغه باید دوی په خپل دغه سزا باندې ورسول شي.
عبدالمنان وایي چې د طالبانو سره د همکارۍ په شک شپږ ځلې د استرالیایي پوځیانو لخوا توقیف شوی و.
شکنجه را کولی خوب ته بیا نه پریشان چې کله بزه پریشان یو ولرم دی بده ته بالله پر سر باندې ولرم نه پراته ولاړو خوب ته منه پریشول بد خبره کوله.
د ورزګانو سیدونکو له اړوند د روس خغواړي چې مجرمینو ته د دوی په حضور کې سزا ورکړي.
دا غشتنه د باید اخره مکمل چې موږ موږ غوونو چې موږ چې موږ سره درمونه کړی دی به چې موږ د مخه مکمل
او په قانون دي محکمه سي کني دي دروازه وايي محکمه کیږي نه دي محکمه سي علاج دي محکمه کې علاج دي غصب کې.
په استرالیا کې د ای بی سی ټلویزیون په 2018 کال کې یو لړ محرم اسناد خپاره کړل او استرالیایي پوځیانی په افغانستان کې د ماشومانو په شمول د یو شمیر ملکیانو په وژلو تورن کړل. دغه راپور د ځنګړو ځاکونو د چلن په اړه د استرالیا د دفاعي قوا په رهبرۍ کې د ډیریدونکو اندېښنو او ناکرارو نه پرده پورته کړی و.
د واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
سیاستوال زلمی زابلی وای د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ حکومت هڅه کوي چې د افغانستان خپل ځواکونه وباسي، خو د امریکا په ټاکنو کې متوقع ګټونکې جو بایدن غواړي په سیمه کې د ترګري ضد محدود شمیر عسکرو وباسي. سناتور زلمی زابلی په مشرانو جرګه کې د شکایتونو د کمیشن رئیس ته او د آشنا ټلویزیون همکار سمیع الله جلالزی سره په دې برخه کې ویل چې اوس وخت افغانستان د القاعده او نورو ټیرستي ډلو زیات د کورنی تهدید سره مخامخ دی. په مکړی د امریکا ته
د امریکا خارجي سیاست د افغانستان برخه کې خصوصا د نظامی عسکرو د وټلو یا نه وټلو یا قسمی وټلو په برخه کې د جو بایدن او د ترامپ په مابند کې تفاوض شته ځکه ترامپ اوسم په داخلي کې غواړي چې خپل پخوانی خبره عملي کړي چې د وز ټول خپل سربازان باید ټول وباسم نور افغانستان په سو او د طالبان سره خپل موافقنامې ته وفادار دي دا هغه د امریکا دا چې دوی مادي طالبان په توګه د امریکا سره مخامخ دي مخفي دي مشت معلومات نه دي چې واقعي به څه خو ترامپ خپل خبره غواړي عملي کړي ول جو بایدن په مقابل کې هغه ورته ویل دي چې زما په خارجي سیاست کې د افغانستان په مورید باید هغه اسکر چې د تروریزم په ضد باندې مبارزه کوي هغه اسکر چې باید په منطقه کې د روسیې او چین ایران او داسې نورو ممالکو د هیوادونو د کنټرول لپاره ووسی هغه استخباراتي شتون وي یا د افغانستان د داخلي ګډوډۍ د مخنیوي لپاره نو اوس وینو چې په واقعیت کې د جو بایدن دغه پالیسي چې د کم تعداد اسکر د استخباراتي شتون نور کې او یا په خپل خارجي سیاست کې چې د کمپاین برزات کې وعده کړې وه چې به د امریکا خارجي دوستان یا ملګري هیوادونه هیڅ وخت یوازې نه پرېږدم لکه څنګه چې ترامپ نیشول او د امریکا خارجي سیاست خصوصا د افغانستان باره کې ناکامه کړی دا به کنه وکوم دا د خارجي سیاست یو بیلګه ده چې جو بایدن وعده کړی ده
زابلی صاحب د امریکا سرپرست دفاع وزیر تازه تیرش په خپل وسوال ځواکونو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې تر اوسه له القاعده سره جګړه پای ته نه رسیدلې که څه هم د مشخص د افغانستان نوم نه دی اخیستی اما ویلي دي چې له القاعده سره جګړه پای ته نه رسیدلې دوی جګړې ته له القاعده سره چمتو دي او هغه تیروتنې چې پخوا د جګړې د ختمولو لپاره شوې دي دوی به هغه تیروتنې نه تکراروي ایا فکر کوئ ساسه په نظر چې واقعا په افغانستان کې مشکل د القاعده داعش همدارنګ د طالبانو موجود دی په نظر مو که به امریکایي پوځیان د افغانستان غوزی تهدیدات او هغه مشکلات څه دي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي
اوس موږ تر خارجي تهدید مخ کې د داخلي تهدید سره مخامخ یو کچې القاعده دلی موجوده وي کچې نور تروریستي دلی موجوده وي هغه جلایو تهدید دی خو ډیر مهم تهدید چې موږ ته دی کچې ټول خارجيان وزي په افغانستان کې یو داسې حکومت یې سیاغه نه ورسوي کړلای چې په افغانستان کې ملي اجنډا پر محور باندې زبونه راټول کی ملت راټول کی کچې خارجيان وزي د افغانستان لپاره یو مثبت بیساج لیدلوري ولدي موږ په دې ډیر نه امید شته اوس په افغانستان ولې متحد سي ولدي دا وځي خبره چې وخت افغانستان په خپل متحد نه خارجي استخباراتي کړي کاغه د قاعده په شکل دي کاغه د نور اسلامي ګوندونو په شکل دي ډیر شت نفوذ کولای شي په افغانستان کې ځان ولای شي په افغانستان کې نظام لپاره ځالګي جوړولای شي چې هغه تهدید هم د افغانستان لپاره کېدای شي هم د نور نړیوال لپاره
یعنی تاسو وایئ چې اوس هم د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان کې مهم دی
د افغانستان څخه د خارجي پوځیان وتل بعد یو تعهد مخې څخه یې بعد بینولي تضمیناتو د مخې څخه یې نه داسې افغانستان په فقیر په یو بد حالت او په اتفاق حالت د تنه وردوسته نه د سمسي او یو استخباراتي نظام سره نه داسې نظام چې سبا د افغانستان خلک په غوښتنې متکی وسی په داسې حالت کې د افغانستان د خارجي یوادونو د وکل خصوصا د اسلامي ایوادونو نه کومک د اسلامي ایوادونو لاسنیوي د افغانستان سره د ایس رقم مرسته د کلیتاد او تشويش وړ خبره ده سبب افغانستان خدای نه خسره کده په خوا په شیل هم د اسلامي مملکو د لپاره هم د نور غربي مملکو د لپاره یو د خطر ځالګي چې د
زابلستان
د دې لپاره ډیر مشکل دی
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د عامه روغتیا وزارت وای افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو سره داسې ښکاري چې دغه وبا دوه مسافه په دغه هواد کې د خبرېدو په حال کې ده په موکړې د اکرام شینواری رپورت ده
د عامه روغتیا وزارت د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د 214 نو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هواد کې پر دغه ناروغۍ د ټولو اختشو کسانو شمیر 3600 شپږ سو یو اتیا تنو ته رسیدلی دی د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو سلیوی شتونه کې په دیالو سولیتونه کې د کورونا د وایرس مثبت پیښې سم شوې چې ډېری په کابل، هرات، تخار، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې سم شوې په کابل کې 350، هرات کې 150، تخار کې 9، ننګرهار کې 3 او د بلخ په ولایت کې 1 مثبت پیښې سم شوې دي د دغه وزارت د وینا پر اساس په تیرو سلیوی شتونه کې د کورونا د وایرس په ناروغي شپږ تنه مړ شوې او سلیوی شتنه بیرته له دغه ناروغي ښه شوې د امر وخت وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې د تیرو اونیو په پرتله په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبت پیښې زیاتې شوې
په افغانستان کې د کووید 19 پیښې په زیاتېدو دي 13 اونۍ چې 45 اونۍ کیږي مونږه څه د پاسه 800 مثبت پیښې د کووید 19 ثبت کړې دي چې تقریبا څلور میاشتې بعد په افغانستان کې پیښې لا 200 نه زیاتې شوې. پس اوس وطنوالو ته دا پکار ده چې ډیر احتیاط وکړي، ماسک وکاروي که ضرورت نه وي، د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دی نه ځي او لاسونه د مکرر وینځي.
د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په روانه شپه څلوېښتمه اونۍ کې هم د کورونا د وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. هغه د افغانستان ګاونډي هیوادو ایران او پاکستان کې د کورونا د وایرس مثبتو پیښو زیاتېدو ته په پام لرنی امریکا غږ ته وویل چې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس دوهمه څپه مخ په خپرېدو ده.
او دا داسې ښایي چې دا نښې نښانې دي چې په افغانستان کې دویمه څپه د کووید 19 د شروع کېدو په حال کې ده. پس د اول مرحلې کې چې کلم د یو څپه شروع کیږي، خلک باید چې ډیر زیات احتیاط وکړي او له احتیاط نه کار واخلي، مخصوصا هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي او زمیموي مرضونه لکه شکر، فشار، قلبي تکلیف یا نور تکالیف لري، دی دې ډیر احتیاط کوي تر څو دی په ویروس مصاب نشي. که چیرته 95% افغانان د ماسک نه استفاده وکي، نو بیا موږ کولای شو چې دا دویمه څپه چې افغانستان کې نښې نښانې دا ښیي چې پیل شوې ده، دا په صحیح توګه کنټرول کو او د ویروس خپرېدل په افغانستان کې کم کو.
خاګلی سمتور وای چې په ژمي کې به د کرونا وایرس پیښې نورې هم زیاتې شي. د امنیت روغتیا وزارت دغه چارواکي وای چې خلک د خامخا د کور څخه د وتلو پر مهال ماسک وکاري او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته له تللو څخه ډډه وکړي. د بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د تشخیص امکانات کم دي او دا هیواد یوازې په څلورویشت ساعتونو په لابراتوارونو کې 15,000 مشکوکې پیښې معاینه کولی شي. خو د امنیت روغتیا وزارت وای چې نه یوازې په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تشخیص او درملنې امکانات زیات شوي، بلکې دولتي روغتونونو او لابراتوارونو سربیره اوس مهال خصوصي روغتونونه او لابراتوارونه هم د کورونا د وایرس تشخیص او په درملنه بوخت.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په شمیر کې د کموالي او یا زیاتېدو احتمال شته دی، خو ټینګار کوي چې په بشپړ ډول د بهرنیو عسکرو د وتلو په صورت کې افغان ځواکونه د خپل هیواد نه د دفاع ظرفیت لري. پام وکړئ، د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ته نوماند اسدالله خالد دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو پلانونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې اکثره خلک له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښمن دي، خو ښاغلي خالد ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو تر اوسه نښې نښانې نه لیدل کیږي. دغه جیک پوری افغان نظامی چارواکی د ولسی جرګې غړو ته په خطاب وویل
تعداد امکان داره کم شوه، ولی امکان از یوم است که زیات شه.
خای د بهرنی ځواکونو شمیر کم شي، خود د امکان هم شته چې زیات شي. که چیرې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، نن شپږ نوي سلنه عملیات په افغانستان کې په خپلواکه توګه ترسره کیږي او ستاسې خپل اردو یې کوي. یوازې په هوایی برخه کې موږ د خپل نړیوالو همکارانو سلور سلنه ملاتړ لرو.
همکارای بین المللي خود داري.
اسدالله خالد ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې سر هم له خپل خاورې څخه دفاع کولای شي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د افغان ځواکونو له خوا خپلواکو عملیاتو ته په اشاره وویل چې دغه ظرفیت په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو همکارانو د پانګونې په نتیجه کې رامنځته شوی دی. ښاغلی صدیقی ټینګار وکړ چې له متحده ایالاتو سره د افغانستان اړیکې د مشترکو منافعو په اساس دي او د افغانستان او متحدینو امنیت د دغو منافعو یو عمده اصل دی.
مشارکت باید دوام
ومومي. دا چې د ځواکونو په شمیر کې کموالی راځي له شک پرته زموږ د متحدینو فیصله ده، خو موږ د مشارکت کیفیت ته په پام لرنې د دغه مشارکت د دوام غوښتونکي یو. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان په دغه هیواد کې د القاعده شبکې په څیر د نورو ډلو حضور ته په اشاره وویل چې افغانستان د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاریو ته اړتیا لري. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4500 امریکایي سرتیري حضور لري چې تر ډیره له افغان ځواکونو سره د روزنې او سلام مشورو په برخو کې همکاري کوي او په ځینو مواردو کې هوایی عملیات هم کوي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د تازه تصمیم په اساس ښایي د امریکایي عسکرو د غشمیر په افغانستان کې 2500 تر کم شي. د نظامی چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې لا هم په افغانستان او سیمه کې تروریستي ډلې فعالیت کوي او په یو وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به نه یوازې د افغانستان بلکې د متحده ایالاتو او د نړۍ نورو هیوادونو په زیان وي. د افغانستان د پولیسو پخوانی چارواکي غلام سرور نیازی په دې اړه امریکا غکته وویل
کچیر د شیکیږي نړۍ کې به یو ستر ناورین رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې دلته روس او چین او هند او داسې نور هیوادونه دوی په آرامه نه کینی. دوی په دې خاطر چې دغه د تروریزم خطر دوی ته هم متوجه دي، دوی مجبور دي چې یا د افغانستان د حکومت نه او یا د طالبان نه ملاتړ وکړي او د غیر حمایت وکړي، چې په دې صورت کې به بیا دغه جګړه هیڅوک نشي مهارولی او دا به په یو نړیواله جګړه باندې بدلیږي او د دې مسؤول او لامل به امریکا وي.
ښاغلی نیازی زیاته کړه که چیرې جمهور رئیس ټرمپ په یو وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو تصمیم ونیسي، د امریکا ولس او نورې حقوقي ادارې باید مخنیوی وکړي. تیره ورځ د سی ان ان ټلویزیون د یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې جمهور رئیس ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه له تللو مخکې په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو فرمان ورکوي. د امریکا د سنا یو جیک پوړي چارواکي میچ مکانل د جمهور رئیس ټرمپ د دې تصمیم په تړاو انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې د دې اقدام عملي کول د امریکا دښمنانو ته د ډالۍ ورکولو په معنا دی او په سیمه کې د شویو پرمختګونو د کمزوري کېدو لامل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په ملګرو ملتونو کې د پناه غوښتونکو عالی ادارې یا UNHCR له نړیوالې ټولنې نه غواړي چې د جنیو کانفرنس په درشل کې د افغان کډوالو او بې ځایه شو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نور حال په دې رپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د پناه غوښتونکو عالی اداره یا UNHCR له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان څخه د ملاتړ لپاره خپل ژمنو ته دوام ورکړي. د دغه ادارې عالی کمشنر فلیپو ګریندی نن خبریالانو ته وویل چې دوی له دونرانو څخه غواړي چې د جنیوا کانفرنس په نږدې کېدو سره له کډوالو بې ځایه شو سره خپل مرستې جاري وساتي. دای وای ز فکر کوم د جنیوا کانفرنس کې باید په اوږدمهاله او لنډمهاله ډول بې ځای شوی خلک چې انساني مرستو ته اړتیا لري هیر نشي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 56 میلیونه افغان کډوال وسیږي. دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار سید عبدالباسط انصاری امریکا غک ته وویل چې افغانان اوس په ډیره هیوادونو کې ستونزې نه لري.
موږ شاوخوا په اویا هیوادو کې مهاجر او پناه غوښتونکي هیوادوال لرو او په ټولو هیوادونو کې الحمدلله چې زموږ هیوادوال ستونزې نه لري. یوازې په ډیرې هیوادو کې متاسفانه چې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي، یو په ترکیه، په یونان او په اندونیزیا کې. په خوا کوم ستونزې چې زموږ د افغانانو په وړاندې موجود وو په ایران او پاکستان کې او په اروپایي هیوادونو کې، اوس الحمدلله دغه ستونزې حل شوې دي.
د کډوالو وزارت وایي چې لا هم په افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د افغانستان په شاوخوا شل ولایتونو کې شدیده جګړه دوام لري، په دې وروستیو کې ګډ شمېر افغانان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي. په تیرو 13 کلونو کې د جګړو له امله په میلیونه افغانان له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي او د کابل په ګډون د لویو ښارونو په کمپونو کې اوسیږي. یو شمېر دغه کډوال حتی د ژوند له لومړنۍ وړتیاو څخه بې برخې دي.
مرستن دوه ادارې په عراق کې وایي چې د کرونا وایرس د وبا په وخت کې دي هلته کې د خلکو سره د مرستې ځایونه نه تړل کېږي. ویزا شلاین رپورټ راغلې زامن مومندی د دراوروي.
د مرستو د رسولو ادارو د عراق د حکومت د نومبر د میاشتې د 8 مینیټې د پریکړې په اړه کې خبرداري ورکړه چې د هغو عراقیانو کمپونه په چټکۍ سره تړي چې د کووید 19 وبا په وخت کې د اسلامي دولت د ډلې سره له جنګ نه تښتېدلې دي او د ژمي په وخت کې به په زرګونو کسان د خطرونو او نامعلومې راتلونکې سره مخامخ کړي. عراقی کیمپ چې زر تړل کېږي په زرګونو بې ځایه شوي کسان د نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کوي. د یو ان ایچ سی آر نتاق بابر بلوس وای د دوه ادارې خپل اندېښنه د عراق حکومت ته څرګنده کړې ده. بابر بلوس وای: موږ په خاصه توګه د بې ځای شوو خلکو په باره کې پریشان یو چې وایي په مرکزي او لویدیځ عراق کې د دوی د ستنېدو په سیمو کې د ټولنو او سیمه ایزو چارواکو سره د سازمان شوو خبرونه په غیر دوی نشي ستنېدای چې د کلونو په اوږدو کې ترور او جنگ متاثره کړی دي. یو ان ایچ سی آر وایي د دغه کیم تقریبا اته څلور زرو اوسیدونکو ته ویل شوي د دوی کمپونه به د روانې میاشتې پای ته د رسېدو نه د مخه وتړل شي. بلوس وایي خلکو ته ډیر کم وخت ورکړل شوی دی، دوی به زر مجبور کړی شي چې خپل پناه ځایونه پرېږدي او دا ډېرې کورنۍ د نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کوي. بلوس بیا وایي ډېرو د کمپونو په پرېښودلو باندې انتقاد کړی دی، اوس اندېښنه د ستنېدو په سیمو کې د شرایطو ویجاړۍ تاوتریخوالي او بې امنیتۍ په باره کې ده. ځینو بې ځای شوو کسانو ته یوازې دوه ورځې وخت ورکړل شوی دی چې خپل کمپونه خوشي کړي. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د دغو خلکو څرک تېره هفته لګولی دی چې مجبور شوي دي په بغداد او کربلا کې خپل کمپونه خوشي کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا ژمنه کړې دا په درسته نړۍ کې هغه کسان د عدالت منګولو ته راکش کوي چې د دسته جمعي وژلو مرتکب شوي. داسې یو پروګرام جوړ شوی دی چې د دغه هدف سرته رسولو کې مرسته کوي. دا د جنګي جنایتونو د جایزو پروګرام دی. دغه پروګرام د پنځو میلیونو ډالرو پورې د داسې معلوماتو لپاره ورکول کیږي چې په نتیجه کې بندي، انتقال او ځینې کسان محکوم شي چې د جنګي جنایتونو، عام قتل یا د بشریت په خلاف جنایت کړی وي. د بین المللي متجانس یا د ګډو محکمو لخوا محاکمه کیږي. د دغه پروګرام چارې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بین المللي جنایي عدالت دفتر پر مخ بی چې مشري د بین المللي عدالت لپاره خاص سفیر مرسي تان کوي. سفیر تان په مرکه کې ویل د جنګي جنایتونو د جایزو پروګرام یا ډبلیو سی آر پی په هغه شپږو کسانو باندې تمرکز کوي چې لا تر اوسه لټون پسې روان دي چې پاتې شونې میکانیزم یې د بین المللي محکمو لپاره په عام قتل کې د دوی د لاس لرلو په ارتباط غواړي. په دغه عام قتل کې چې په 1994 کال کې په رواندا کې لږ تر لږه 8000 نارینه ښځې او ماشومان وژل شوي، لکه څنګه چې سفیر تان د 2000 کال د می په میاشت کې څرګنده کړه، یو له هغو کسانو چې د جنګي جنایتکارانو په لیست کې شامل شوی وو د ډبلیو سی آر پی لخوا ونیول شو. فلسین اکابوګا چې مالی مشر او د رواندا د عام قتل یو د سترو لمسو کوونکو نه وو، د پاریس نه بهر نیول شوی وو. څه باندې شپږشت کاله وشولو چې د ده پسې لټون روانو. زمنګ د لیست په لحاظ دی د هغو کسانو په سر کې وو چې لټون پسې روانو. د دغه جنګي جنایتونو په پروګرام کې نمونه یاد شوي دي، ځکه نو دا یو مهم اقدام و چې دی ونیول شو. پاتې شپږ رواندایان لا تر اوسه د جنګي جنایتونو د جایزو د پروګرام په لیست کې دي. هر هغه څوک چې د دغو کسانو په باره کې معلومات ولري، په باوري توګه د دغه پروګرام سره د ایمیل یا واتس اپ یا په دې نمبر 1202955548 ټکس پیغام استول شي او تماس نیول شي. سفیر تان ویلي دا مهمه ده چې د هغو قتلونو لپاره به معافیت نوی چې دارنګه خلک یې مرتکب شوي دي. دا د خپلې نیکمرغۍ لپاره ده چې عدالت قانع کړي، مګر دا هم د دغه ډول د عام جنایتونو د مخنیوي په لحاظ د مخنیوي رول هم لري. سفیر تان اعلان کړه حساب کتاب ورکول ځانګړی ډیره ښه طریقه ده چې د دارنګه بیا عدالتۍ مخه نیسي چې په راتلونکي کې بیا واقع نشي.
قدر منور